سهار مو نیک مرغدی از دې رادیو دولسه ته پر لبسې خبرونه ته اخره لاست نوریاس نوریم او د نن ورځې د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د چهارشنبه ورځ د 1393 یوم هجری لمریز کال د حمل 28مه ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د انتخاباتو د زیات شمېر رایو نتیجه اعلان کړي. پر دې او ځینو نورو مهمو مسایلو وروسته په خبرونه کې به تفصیل اورېدای شئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. که همدې څو مهمو خبرونو سرخطونه ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پاتې ټول رای پاڼې مرکز ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې شوی دی. سعودي عربستان د استخباراتو مشر شهزاده بندر ابن سلطان له خپلې دندې ګوښه کړ. تاکل شوې ده چې نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پاتې ټول رای پاڼې مرکز ته انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې کابل ته د رای پاڼو تر رسیدو وروسته به یو شمېر نور ابتدایي نتیجې اعلان شي.
موږ به په نږدې راتلونکو کې وکولی شو چې یو بله فیصدي ارقام د افغانستان د خلکو سره د مطبوعاتو لاره شریکو. ولې زه مشخص کولی نه شم چې کله به دوي، ځکه چې د ټاکلو خپلواک کنټرول اعضا باید د پرېکړې وکړي.
د یکشنبه په ورځ د شپږشتو ولایتونو د لس فیصد رایو له اعلان سره سم د عبدالله عبدالله د رایو شمېر څه باندې 2,00,000 ته رسېدلی. په دې پسې د اشرف غني احمدزي رایې څه باندې 1,90,000 ته رسېدلی او د نورو کاندیدانو رایې لږې وې. قزاقستان له برېټانیا سره یو دو اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې برېټانیا کولی شي د قزاقستان له لارې خپل پوځي وسایل افغانستان وباسي. دا تړون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلان ادریسوف او په بهرنیو چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر سعید وارسی پرون په استانا کې لاسلیک کړ. ټاکل شوی ده چې برېټانیي پوځیان د روان میلادي کال تر پایه د نورو بهرنیو هیوادونو له پوځیانو سره له افغانستان ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې شوی دی. کرملین وویل پوتین دغه څرګندونې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر حالاتو پر ټلیفوني خبرو کې وکړې. پوتین وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د اوکراین وسلوالو ځواکونو د هیواد په ختیځ کې چېرته چې روسي پلو بیلتون غوښتونکو په لږ تر لږه 9 ښارونو کې دولتي ودانۍ او ځینې نور تاسیسات تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي، یوه کوچنۍ پوځي هوایي اډه بیرته نیولې ده. د اوکراین موقت ولسمشر الکساندر تورچینوف وویل په کراماتورسک کې پوځي اډه آزاده شوې، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د راپورونو له مخې دغه راز تروریزم ضد نور عملیات سلویانس ته نږدې هم پیل شوي دي چې د دغو عملیاتو په اړه هم زیات جزئیات نه دي خبر شوي. سپینې ماڼۍ د هیواد په ختیځ کې د خطرناکه وضعیت په وړاندې د اوکراین اقدام پر ځای وباله. د سپینې ماڼۍ ویان جیکارنی وویل
وی اپریشیټ د ګورنمنټس سټیټمنټس دټ انی اکشنز اټ انډرټیکس.
موږ د اوکراین د حکومت هغه بیان ستایو چې وایي هر اقدام چې کوي هغه به په تدریجي ډول او مسؤولانه ډول وي، او موږ له دې سره هم موافق یو چې له قوې څخه کار اخیستل یو مناسب انتخاب نه دی. خو د اوکراین حکومت هم مسؤلیت لري چې قانون او نظم تامین کړي، او د اوکراین په ختیځ کې لمسونکو پیښو داسې یو وضعیت رامنځته کړی چې حکومت باید په وړاندې اقدام وکړي. د یو وضعیت د عادي کېدو لپاره تر ټولو غوره لاره دا ده چې وسلوال له هغو ودانیو ووځي چې نیولې دي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکي مون سره هم د اوکراین پر حالاتو ټلیفوني خبرې کړې، او له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د اوکراین عملیات وغندي. د عراق له فلوجه ښار تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. دې کسانو ښار له دې ویرې پرېښی دی چې ښایي حکومت پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه وکړي. د ازادي راډیو د عراقي څانګې د خبر له مخې پرون تر 1200 ډېرې کورنۍ له فلوجه کډه شوې دي. روانه اونۍ عراقي پوځیانو داسې پاڼې له هوا د حواله لارې په فلوجه کې خپرې کړي چې پکې په 2 ورځو کې د هوایي بریدونو خبرداری ورکړل شوی و څو دغه ښار بېرته له وسلوالو ونیسي. په القاعده پورې مربوطو وسلوالو د نوي میلادي کال په درشل کې فلوجه ښار او سره نږدې رمادي سیمه ونیوله. سعودي عربستان د استخباراتو مشر شهزاده بندر ابن سلطان له خپلې دندې ګوښه کړ. بندر ابن سلطان پخوا په امریکا کې د عربستان سفیر و. دی د سوریې له یاغیانو سره د سعودي د مرستو مسؤول و او په منځني ختیځ کې له ځواکمنو کسانو څخه شمېرل کېده. بندر په وروستیو کې د درملنې لپاره بهر ته تللی و. د بندر پر ځای د هغه مرستیال یوسف ادریس ټاکل شوی دی. روسیه وایي په دغستان کې څلور وسلوال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ ووژل شول. د روسي د تروريزم ضد ملي کمیټي وویل دغه وسلوالو د مخاچ کلا بهر یوې ودانۍ ته پناه یووړه او نه یې غوښتل چې تسلیم شي. کله چې امنیتي ځواکونو دغه کور محاصره کړ نو وسلوالو دوه ماشومان او یوه ښځه پرېښودل چې له کوره ووځي. له هغه وروسته د روسي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ ډزې پیل شوې. د ډزو پر مهال کور ونړېد او کوم کسان چې په منځ کې وو هغه ووژل شول. په داغستان او د روسیې د شمالي قفقاز په نورو جمهوریتونو کې چې پکې چچین، کاباردینو، بلکاریا او انګوشتیا شامل دي وخت په وخت نښتې کېږي. په دې سیمو کې مسلمان وسلوال او جنایتکار ډلې عادتا پر روسي ځواکونو او دولتي مامورینو بریدونه کوي. د جنوبي کوریا یوې کښتۍ چې شاوخوا 350 تنه پکې سپاره دي د عاجل مرستې پیغام استولی دی. د جنوبي کوریا ساحلي ګارډ وویل د مرستې سیګنال ترلاسه کړی او زیاته کړه چې مسافر وړونکې کښتۍ په جنوب لویدیځ ساحل کې له فعالیته لوېدلې ده. د کوریا رسنۍ وایي کښتۍ په ډوبېدو ده. د ژغورنې کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوې دي. د کوریا د تلویزیوني شبکو د خبر له مخې د کښتۍ اکثره سپرلي زده کوونکي دي چې د ښوونځي لخوا په یوه علمي سفر د جیجو ټاپو ته تلل. خو دغه راپورونه تر اوسه پورې د جنوبي کوریا ساحلي ګارډ ندی انتایت کړی. داود افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو تفصیل او سم په مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته
سلام سهار منیک مرغز زه نجیبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په شمول د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 9 چټه او په کندهار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 14. په هرات کې هم اسمان برګ دی، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 16 چټه 14. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 12. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 19 چټه 14 اټکل شوی دی.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وايي په 2-3 ورځو کې به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه برخه ابتدایي نتیجې اعلان شي. دا نتیجې به د یکشن بې د نتیجو په څیر نه وي چې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بېلې شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه راز وايي د 300 محلونو رایې قرنطین شوې دي.
امیدوار یاست چې دغه محلونه چې تفتیش کېږي یا دوباره شمارش کېږي ډېر په ظرف د 3-4 ورځو کې په ټول ولایتو کې دا تکمیل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متسم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي.
په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې متسم آغا جان څرنګه لادرکه شوی دی.
متسم آغا جان په عربي متحده اماراتو کې په داسې حال کې ورک شوی دی چې ټاکل شوی و د سولې د عالي شورا یو پلاوی د هیواد ته لاړ شي او له هغه سره خبرې وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د اوکراین د وضعیت له وروستي حاله مو هم خبرو او د جون پر رنگونو کې به واوري چې پخوا په ځینو سیمو کې ودونه په څه ډول کېدل.
هغه وخت ولا لږ سادهګري زیات رسم رواج و. مثلا داسې به م کوز د پلار وکړه بیا به دا ولور کې خستګي راتله ډېر تاوان به کېدل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه برخه ابتدایي نتیجې به ژر اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا نتیجې به د یکشنبې د نتیجو په څیر نه وي چې پکې پاکې رایې له ناپاکو نه وي بېلې شوې. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي څرګندوي چې پر اعلان شوې ابتدایي نتیجې هم له سره غور شوی دی چې له هغې به هم ولس له نوې نتیجې سره یو ځای خبر شي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په 2-3 ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجې لویه فیصدي اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیا الحق مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې دا ځل به دا رایې پاکې رایې وي او تر تیر ځل به لویه برخه وي. د اکشن بې پورس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږویش ولایتونو 10% رایې اعلان کړې چې له مخې عبدالله عبدالله څه باندې 41% رایې لرلې، اشرف غني احمدزي څه باندې 20% رایې او زلمی رسول څه کم 10% رایې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیا الحق مرخیل ازادي رادیو ته وویل چې پر دغو اعلان شویو رایو یو شمیر پریکړې تطبیق شوې دي او دا ځل به د دغو پریکړو په رڼا کې زړه اعلان شوې فیصدي له نوې فیصدي سره یو ځای خپره شي. امر خیل بیا له پاکو رایو څخه د ناپاکو د بیلتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون پاکاري شروع کړی ده په حدود د 500 مهاله د رایدهی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لستون دی پیغه کې ولې د دوباره شمارش هدایت صادر کړی ده او همدارنګه په حدود د 400 محلونه چې هغه قرنټین دي او هغه به تفتیش کیږي هغه کې ځینې علامات موجود و چې دلته ستونزې دي، مشکلات دي، اصول و مقررات په نظر کې نه دي نیول شوي. نو عملا هم په ولایاتو کې هم په مرکزي دفتر کې په دې مواردو کار پیل کړی ده او مجرد چې نتیجه یې یا معلومات یې چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به خپل تصمیم ونیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د هغه مرکز رایې قرنټین کوي چې پر اچول شویو رایو د مرکز د مشر لاسلیک او مهر نه وي. همدارس د هغه محل رایې د منلو نه دي چې د انتخابات په ورځ په خپل سر تاسیس شوی وي. د بینظمو محلونو رای هم مشکوک دي. په تیره بیا چې په کوم محل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وهل شوي وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا یو نیم ځای داسې هم شوي دي چې مساوي رایې دوو صندوقونو ته اچول شوي دي، ځکه چې له دې سره د دوو کاندیدانو د استازو ترمنځ د جوړجاړي شک پیدا کیږي. هغه رای هم شایي باطل شي چې په محافظتي کڅوړو کې نه وي راغونډې شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د استازیو، د کاندیدانو د استازیو او د مدني ټولنې د استازیو مخې ته کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته دا خبر هم وکړه چې په دوه درې ورځو کې لمندې چې دا هڅې بشپړې شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د 400 محلونو رایې قرنټین شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نور کومې رایې قرنټین کړي؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل څخه کړې ده. نوموړي په ځواب کې وویل،
مجرد چې نتیجه یې یا معلومات یې چې ولایتي دفاترونه ترلاسه کړو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون به خپل تصمیم ونیسي چې کوم محلات یا کومې رایې په دې کې باطلېږي او کومې نه باطلېږي.
ستاسو له اټکل سره سم څومره وخت به ونیسي دغه 500 محلونه چې تاسو په نقشه کړی دي او 400؟
موږ هر ورځ د دوباره شمارش او هدایت صادرو او همدارنګه د تفتیش هدایت صادریږي. امیدوار یاسو چې دغه محلونه چې تفتیش کیږي یا دوباره شمارش کیږي ډېر زر په ظرف د 3-4 ورځې کې په ټول ولایتو کې دا تکمیل شي، نتیجې ترلاسه کړو، نتیجې پاساس به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصمیم.
نو تر هغه مخکې چې دغه پاکي او ناپاکي رای سره بیلې شي، د انتخابات خپلواک کمیسیون غواړي چې یو برخه نورې نتیجې هم اعلان کړي؟
بله، موږ د هغه پاک رای پلان لرو چې کوم په اواخرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تصامیم نیولی دي چې کوم محلات به دوباره شمار شي، کوم محلات یا مرکزونو رای د تفتیش شي. د هغې تفتیش او دوباره شمیرنې نه بغیر چې کومې پاکې دي، سیستم قبول کړي دي، پروسس شوي دي، په څو ورځو کې به یو قسمي نتایج نور هم اعلان شي چې دقیق تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان خلکو سره شریک.
مخکنی لس فیصد رای سه اعلان شوی وي، په هغو کې خو پاک او ناپاک رای وي، څرنګه هغه به بیا له سره ګڼل کیږي؟
په هغې کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لس فیصده شپږ دېرش ولایتو چې قسمي نتایج اعلان کړي وو، په هغې نه وروسته څو پرېکړې وشوي، هغه پرېکړې به هم په هغه لس فیصدو هم تطبیق کیږي. یعنی که په خلاصه د ولی اداوري وکم، دا ځل د ټاکنو خپلواک کمیسیون دویم قسمي نتایج اعلاني، د اول قسمي نتایج سره به په ګډه باندې ټول دا پاکي وي بغیر له شکایت او رسیدګی نه، چې شکایت کمیسیون محترم کمیسیون شکایت پر رسیدګی کوي او رسیدګی چې کله تکمیل شي نتیجه به ټاکنو خپلواک کمیسیون عموما په ټول اراو باندې تطبیق کړي.
بیا هم تاسو اټکل کولای شئ چې دغه به 2% رای وي؟
دقیق تر اوسه پورې معلومات شتون نه لري، خو زه امیدوار یم چې دا ځل په کوم قسمي نتایج چې لاندې کې بلک په لوړ فیصدي باندې اعلان شي او پاکي اعلان شي، دقیق اعلان شي، ترڅو د افغانستان اولسته او همدارنګ د دوی هغه زحمت چې پړسم د عمل باسره ده او د خپل سرنوشت په خاطر رای ورکړی ده، هغه بې صاحب رای او بې مالک رای یا ناپاک رای د پاک څخه جدا کړو ترڅو اولسته اطمینان حاصل شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي نن به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پارټي پان پاتې ټول رای پاڼې مرکز ته انتقال شي او په راتلونکو دوه ورځو کې به د انتخاباتو د زیات شمېر رایو نتیجه اعلان کړي. قزاقستان له برتانیا سره یو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړ چې له مخې برتانیا کولی شي د قزاقستان له لارې خپل پوځي وسایل له افغانستان وباسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړ چې اوکراین کورنۍ جګړې ته نږدې شوی دی. کرملین وویل پوتین دغه څرګندونې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره د اوکراین پر حالاتو په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د عراق له فالوجه ښاره تر زرو ډېرې کورنۍ وتلې دي. دې کسانو ښار له دې ویلې پرېښی دی چې ښایي حکومت پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه وکړي. سعودي عربستان د استخباراتو مشر شهزاده بندر ابن سلطان له خپلې دندې ګوښه کړ. روسیه وایي په دغستان کې څلور وسلوال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ ووژل شول. د جنوبي کوریا یوې کښتۍ چې شاوخوا 3500 تنه پکې سپاره دي د عاجل مرستې پیغام استولی دی. د ژغورنې د کښتۍ هم د پیښې ځای ته استول شوي دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په اړه مطالب خبره کړي. ورځپاڼه لیکي چې تر انتخاباتو وړاندې طالبانو ډېرې حملې وکړې. واشنگتن پوسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر دفترونو، سینینا هوټل او په کابل کې پر نورو بریدونو تمرکز کړی. خو د ورځپاڼې په باور د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په ورځ په غیر معمول ډول حالات آرام ښکارېدل. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې همدا مسله د دې سبب سو چې افغان سیاستوال ګمان وکړي چې طالبانو په خپله خوښه پرېښودل چې د انتخاباتو بهیر دوام وکړي. ورځپاڼه د افغانستان د ولسمشر یو کاندید هدایت امین رساله له قوله لیکي چې وایي فکر نه کوي بل اړخ ډیر فشار راوړوي. دوی حتی د یو شمېر افرادو د بریدونو مخه نیولې. ورځپاڼه لیکي چې احصایې بیا بل څه ښیي. د واشنگتن پوست په باور هغه اسناد چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د امریکایي پوځیانو لخوا خپاره شول ښیي چې د اپریل 15 په حقیقت کې د تاوتریخوالي ډکه غیر معموله ورځ وه. ورځپاڼه په دوام کې لیکي چې د انتخاباتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو له 216 اتیا حملو څخه 216 د افغانستان په ختیځ کې وسوې. واشنگتن پوست په خپل مطلب کې د پاته حملو ځایونه ښیي او وایي چې 21 حملې په کندهار، 1 حملې په هلمند، 11 حملې د افغانستان په لویدیځ کې، 14 په شمال او یوازې یوه حمله په کابل کې وسوه. نیویورک ټایمز لیکي چې امریکایي ځواکونو دغه شمېرې له افغان چارواکو څخه ترلاسه کړې دي. ټایمز ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼې کې د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ورځپاڼه په تیره بیا د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه د برتانوي سرتیرو د وروستۍ جوپې وتلو ته اشاره کوي او وایي چې له دې سره د افغان جګړې یو خونړی او لنجمن فصل پای ته ورسېد. د ورځپاڼې په باور په سنګین کې د ناټو په مشرۍ ماموریت تل سختو ننګونو سره مخامخ شوی. ورځپاڼه لیکي چې دغه سیمه د تریاکو د تولید او قاچاق یو اساسي مرکز دی، نو ځکه د لیکوال په خبره ډیری سیمه ییز اوسیدونکي چې له طالبانو سره اړیکه هم نه لري د خپلې سوداګرۍ د خوندي کولو لپاره سختې جګړې ته آماده ول. ټایمز لیکي سره له دې چې د 2010 کال په وروستیو کې په دغه سیمه کې امریکایي ځواکونو د برتانویانو ځای ونیو او په وار وار یې د دغې سیمې د پاکولو ادعاوې کړې، خو د لیکوال په باور اوس هم په دې سیمه کې لانجې هغومره دي چې پخوا وې. ټایمز د سنګین ولسوالۍ د یو اوسیدونکي نظر اخیستی چې وایي په دغه سیمه کې د بهرنیو ځواکونو حضور تر ګټې تاوان ډېر رسولی. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنوبي سیمو ډېری اوسیدونکي ورته باور لري. ورځپاڼې د یو بل اوسیدونکي نظر ته اشاره کړې چې وایي افغان امنیتي ځواکونه له هویت پاڼې پرته څوک بازار ته نه پرېږدي، خو کله چې خلک له طالبانو سره مخامخ کېږي نو د خپل کارت خوړلو ته اړ کېږي. ورځپاڼې په دغې سیمه کې د ولسمشر انتخاباتو بهیر ته هم په اشاره لیکلي چې هلته له 5 اصلي سیمو څخه یوازې په 2 کې رایي صندوقونو ته واچول سوې، هغه هم د لیکوال په خبره تر ډېره د افغان پوځ یا پولیسو غړي ول.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د متسم آغا جان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازی متسم آغا جان له څو ورځو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې تری تم شوی دی. ټاکل شوی وه چې د سوری د عالي شورا یو پلاوی له متسم آغا جان سره د خبرو لپاره اماراتو ته ولاړ شي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وشي آغا جان په عربي متحده اماراتو کې ورک شو. احمد شبر د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د متسم آغا جان د موندلو هڅې چیرته رسېدلې. احمد شکیب مستغنی په ځواب کې وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او د توګه د سولې عالی شورا په همغږۍ سره په دې حڅه کې دی او د متحده عربی اماراتو د دولت د لوړپورو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آقاجان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آقاجان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آقاجان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لند راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې د معتصم آقاجان درک معلوم نشي، آیا د افغانستان حکومت به بیا هم له یو شمېر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبرې اترې په عملي توګه پیل شي، خو بیا هم دا یو احتمالي او فردي خبره ده چې په راتلونکي یو یا دو اونیو کې د معتصم آقاجان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره د معتصم آقاجان د موندلو د هڅو په باب مرکه و. معتصم آقاجان مخکې له دې چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له هغه سره په عربي متحده اماراتو کې وګوري ورک شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ملا آقاجان معتصم له درکه کېدو سره به د سولې لپاره پیل کړو وروستیو هلو ځلو ته بیا هم دوام ورکړي. په عین حال کې سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د آقاجان معتصم په لادرکه کېدو کې ښایي د پاکستان استخباراتي کړۍ لاس ولري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د افغانستان په هنه وزارت پرون په کابل کې د چین په مرسته د ساينس او ټکنالوژي تعلیمي مرکز پرانست، خو پکتیکا چې ویل کېږي یو بېوزله ولایت دی، پکې د دې ولایت پوهنتون تر اوسه پورې ودانۍ نه درلوده. پرون د دې پوهنتون لپاره د 55 میلیون افغانیو په لګښت د درې ودانیو د جوړولو کار پیل شو. د ځایي چارواکو په وینا د پکتیکا پوهنتون د دریو ودانیو ودانیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په اړه نور حال د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې اورئ.
که څه هم دوه کاله وړاندې په پکتیکا کې پوهنتون جوړ شوی او یوازې د یوې پوهنځۍ په لرلو سره خپل فعالیتونه پیل کړي دي، خو نوموړی پوهنتون تر دې مهاله ځانګړې ودانۍ نه لري چې بالاخره یاد پوهنتون ته د لوړو زده کړو وزارت د پرمختیایي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت د دریو دوه پوړیزو ودانیو د جوړولو کار د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. د پکتیکا والی محب الله سمیم د دوشنبه پر ورځ ویل چې پر یادو ودانۍ به نږدې 55 میلیون افغانۍ ولګول شي او چارې به د یو کال په اوږدو کې بشپړې شي.
هم بیا تدریسي ودانۍ جوړ کړو، همداراز تیز جوان دوی جوړ دوه کاله کېږي پکتیکا له دغه نعمت نه برخمنه ده. اوس عملا په مرکز شرنه کې
پکتیکا پوهنتون ته په سګنی تشکیل کې د زراعت پوهنځی هم ورکړ شوی او د کانکور د ازموینې څخه ورته نوي محصلان معرفي شوي دي چې د محصلانو شمیر نږدې زرو کسانو ته پورته شو. د پکتیکا د قومونو د یووالي مشر ملا معصوم خیروي وویل چې د اوسنۍ نړۍ خلکو د علم او پوهې له لارې ډیر پرمختګ کړی، نو افغانان هم باید د پوهنې په کاروان کې ځانونه د نړۍ سیال کړي.
نن تاسو جهان وګورئ، نړۍ وګورئ، خلک سړي وو سپینې په هوا ګرځي. دې وجه څه ده؟ دې وجه دا ده چې هغه علم کړی ده، هغه تحصیل کړی ده، تیاری جوړ کړي، ټانکونه یې جوړ کړي، او ما ته مسلمانان یو په قرآن ایمان لرو. او حال ده چې دغه قرآن چې دا مستجمع ټولو کمالاتو او ټولو مقصده ده، یو علوم ده.
د پکتیکا ولایت ځوانانو په استازیتوب عبید الله سروزوال په خپلو خبرو کې د دا ډول علمي مرکز جوړېدل مهم یاد کړل او زیاته کړه چې اوس پکتیکاوالو ځوانانو ته د دې زمینه برابره شوې چې په خپله سیمه کې لوړې او منځنۍ زده کړې حاصلې کړي.
ډیر ځوانان لزده کړو چې له دې وجه به برخې پات کېدل چې په خپل ولایت کې ورته د پانتون سہولت نو کله چې دا پانتون جوړ شوی ده او دغه دوه پوهنځي په اړه سوي دي ډیر پکتیکاوال وس دوړې زده کړې لري د دې وو علمي بنسټونو څخه چې خلک را پارېږي زموږ ادارو ته راځي زموږ علمي مرکزونو ته راځي زموږ بچان به روزي نو موږ په دې ډیر ویاړو
د یادونه ورده پکتیکا پوهنتون دا مهال د خوني روزنې او کرهنې دوه پوهنځي لري چې محصلان تر دې مهاله د خرنې د دارالعلوم له ودانۍ څخه ګټه پورته کوي د نوموړي پوهنتون د ودانیزو چارو او نورو سپورتي او تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره په مرکز خرنه کې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده
خبري مجله اوري
او سمې ورنړیواله موضوع د اوکرين حکومت د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو اوکرانیانو پر ضد عملیات پیل کړی چې یو شمېر دولتي ودانۍ نیولې دي په داسې حال کې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دغو عملیاتو په اړه خبرداري ورکړی چې او ویلي دي چې اوکرين کورنۍ جګړې ته داخل شوی سپینې ماڼۍ د کیف د وروستیو عملیاتو هرکلای کړی دی د موضوع تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي
د روسي ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په ټلیفون خبري وکړي ولادیمیر پوتین په دې ټلیفوني مکالمه کې له بانکي منسخه وغوښتل چې د اوکرين په ختیځ کې د اساسي قانون مخالف یاسي وغندي پوتین هغه پوځي عملیاتو ته اشاره کوله چې اوکرایني چارواکو پروند روسي پلو وډالو پر ضد اعلان کړل د اوکرين حکومت د سیشن بي پورس هغه روسي پلو وډالو ته خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره د اوکرين په ختیځ کې له دولتي ودانوي ووسی د امریکا متحده ایالاتونو د اوکرين د دې پریکړې ملاتړ وکړ د سپین مانی ویان جی کارنی په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل
وی اپریشییټ د ګورنمنټس سټېټمنټس دټ انی اکشنز اټ انډرټیکس
موږ د اوکرين د حکومت د دې بیان ستاینه کوو چې هر اقدام به تدریجي او مسولانه وي او موږ له دې سره موافق یو چې له زور کار اخیستل خوره لاره نه ده په دې بیان کې ویل شوی دی چې د اوکرين حکومت د مسولیت لري چې قانون تطبیق کړي او نظم رعایت کړي دغه پرون کې هڅه چې د اوکرين په ختیځ کې روان دي داسې وضعیت خلقوي چې حکومت باید ځواب ورته ووایي د دې وضعیت د آرامۍ لپاره غوره لاره ده چې وسلوال له هغو ودانیو چینې ولیدي ووسی جی کارنی زیاته کړه چې امریکا پر دې فکر نه کوي چې له اوکرين سره په دې وخت کې پوځي مرسته وکړي خو پر دې جدي غور کوي چې پر روسي نوي بندیزونه ولګوي امریکا مخکې روسیا تورنه کړې و چې د اوکرين په ختیځ کې ناکراری پیدا کوي څو هلته په دې ډول خپل پوځي مداخله ته لار هواره کړي د روسي په باور د اوکرين کړکې چې روسه تر دې پراخ شو چې د کیف چارواکو د اوکرين په جنوب ختیځ کې پوځي عملیات پیل کړل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل روسیا ته ملري چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه پښکاره د اوکرایني چارواکو لوري دغه له اساسي قانون سره مخالفت وغندي
د ژوند رنگونه
خو وختو کې هغه وخت تاسو ودونه کول کنه رسم ریواج سره قام و
هغه وخت ولا لګ سادهګری زیات رسم ریواج مسخه د سبم جوز د پلارو کړ بیا به دا ولور کې خستګی راتل ډیر تاوان وکیدل روزګار بنو هغه به بیا کارداري او پریشانی به
مثلا نور د هنوي تبم څو جوړه کالی اخته
نه یو تب چا نو واسه پوره خبرو درې جوړه به مخسته پینځه به مخسته
له دوی زیات نه و
نه کنه دوی زیات نه
زیورات څنګه و
کو ډیر به ورته خستل
کده سره توې چې هو ودونو څومره تغییر کړی لغه وخت تر اوسه پوري
کورنی غونډه برومن غونډه کارو مصرف پوسټ کې ځات شوی
یعنی اوس کنه ده
دونه مصرف ته ضرورت نشته
کوم مصرفونه زیات شوی دي
وګوره په ودو کې خلک زیات مصرفونه کوي په جامو کې کوي په وټلو کې کوي دا ټول د بدبختی مصرفونه
یعنی خنه ده
نه خنه ده کنه چې په قرضدار سي پریشان سي
اوس څومره کالی اخیستل کیږي
اوس نو تقریبا شل جوړه مخسته کیږي پنځه لږ جوړه مخسته کیږي سالداري زیات اسون
کله چې یو څوک په ودو کې قرضدار کیږي
کنه
بیا څومره دغه کار بد د څومره توان لري
دا ډیر بد د بنو بیا د درې کال بد نه د کور خوندې نه باندې تا د ځوانې پون خو سو خند د شاته ډیر توان رسیدي
ته څه فکر کوي ته په زړه سره رقم یو واده باید وسی
شری حجاب او اسلامیت پکې یو بس یو پنځه سالانو پنځه مسلمانان راټول کی چې نه کی قرضدار سي او نه غانانه د دنیا ورکړي
خپ خو په دغه ودو کې څه رقم بدلی به ویل کېدلې بس رقم وو
خو په خو خو خلکو زړونه بي غمه او جنگ نه و ځبلې و زړونه ژوند دي و پنځه نه پر شل نه پر پینو کې قټيږي یا لاس نه یا پخنه یا پریشانی یا مړ یا بي جاب یا غراج کې نو خلکو زړونه ډېر خسته سوي دي وینو رودونه روان دي کنه یو سل نه پر هم لینو ډق جکړې دي انسان یو ګوښه تم کړې دي نو بیا به زړه څنګه وغوړي چې ته سندري وایې هم سات زړه دي شوکو پرودګار دې سه یو نظام د افغانستان ته راولي چې دا تیر شو دا مورس خلات کو باقی سول راسیو ارامی راسیو بس بیغمی راسی خلکو ته روزگار پیدا سی کار پیدا سی
امین خدای دې وکړي
خدای دې وکړي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي د زنوري است نوري له تاسو اجازه غوړم خو